سلامونه وخت مو په خیر. وخت په افغانستان کې د ماسپښین څلور بجې دي. تاسو زموږه کله آزادي رادیو نه اوري په مکه د نن ورځې خبرونه ته. د طالبانو نړیواله محکمې جنایي محکمې لخوا د دوی د رهبر حیبت الله خونزاده او د ستر محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو جلب دوګونی چلن او سیاسي هڅول شوی موضوع بلل ده. د طالبانو د بهرنۍ او چارو وزارت نن په یو اعلامیه کې په دغو طالب مشرانو د نړیواله جنایي محکمې تورونه به بنسټ بللي او رد کړی دي. پرون نړیواله جنایي محکمې یا آی سی سی د طالبانو د رهبر ملا حیبت الله خونزاده او د طالبانو د ستر محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو د حکم غوښتنه اعلان کړه چې د بشري حقوقو غنو فعالانو یې ملاتړ کړی دی. د دې محکمې سارانوال کریم خان د حکم د اعلان پر مهال وویل چې د طالبانو دغه مشران د بشریت پر خلاف په جنایاتو او د جنسیت پر اساس په زورونو کې لاس لري. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر ویلی د افغان مجرمانو د ایستلو لپاره رغند هڅې کوي. فایزر دا خبره پرون په برلین کې یوې خبری غونډې ته وکړه. فایزر یو ورځ وروسته تر هغه وکړه چې دا خبره وکړه چې د راپورونو لمخې یو افغان کډوال یو دو کلن ماشوم د چاقو په گزارونو مړ کړ. بریدګر دوه کاله مخکې له بلغاریا جرمنی ته تللی دی. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر د اروپا د پناه غوښتنې پر ډوبلین سیستم نیوکه وکړه چې په اساس د پناه غوښتونکو دوسیه باید په هغه لومړنی هیواد کې بررسی شي چې د اول وار ورزي. فایزر وویل د ډوبلین سیستم نور کار نه ورکوي. د راپورونو په اساس زرګونه پناه غوښتونکو کڅ هم د ختیځ اروپا یا شنګن په ځینو هیوادونو کې ثبت، خو لا هم جرمني ته تللی او هلته یې بیا د پناه غوښتنې عریضه کړې ده. دا یمن حوسی اغیانو د گلگیسی لیډر په نوم د یوې سوداګریزې کښتۍ عمله خوش کړی ده. اسوسییټډ پریس راپور ورکړی چې یاغیانو دا کښتۍ د 2023 کال په نومبر کې په سره سمندر کې په کښتیو باندې د بریدونو په پیل کې ونیوله. دا بریدونه د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې په ځواب کې ترسره شول. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. اسوسییټډ پریس راپور ورکړی دا د کښتۍ د عملی آزادول د حوثی یاغیانو لخوا په غزه کې تر وربند وروسته د بریدونو د کمولو لپاره وروستۍ هڅه ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د یمن حوثی یاغیان د ترهګرو سازمانونو په لیست کې شامل کړی دی. او اوس هم د سپورت له نړۍ نه یو خبره. د کرکټ نړیوالې شورا د کال په غوره لوبډله کې درې افغان لوبغاړي هم شامل کړي دي. د کرکټ نړیوالې شورا یا آی سی سی په لوبډله کې د افغانستان لخوا رحمان الله ګورباز، عظمت الله عمرزی او علا محمد غزنفر اخیستل شوي دي. دغه راست په دې لوبډله کې څلور سریلنکایي، درې پاکستانی او یو د ویسټ انډیز لوبغاړی هم شامل شوي دي. د کرکټ نړیوالې شورا د معلومات پر اساس د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تیر کال په یو ورځنی او شلوریزو سیالیو کې غوره لاسته راوړنې درلودلې. تا خبری ټول کلمې فرشتې سحاک سره اوري. په تخنیکی چارو کې هم بهروز دلیری را سره هم رہی کی. په خبرونه کې د افغانستان او نړۍ اړوند راپورونه شته. د افغانستان په اړه به واورئ چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت د هغو میلیونونو افغان نجونو په اړه ژور خفګان او اندېښنه ښودلې ده. په دې اړه بشپړ راپور وړاندې په خبرونه کې لرو. د دې تر څنګ به د قندهار او د شاولیکوټ ولسوالۍ اوسېدونکو نه به واورو چې د خپلو سیمو کې د ښوونځیو او مدرسو د جوړېدو غوښتنه کوي.
اجمیر په ورځ دلته دغه سیالي چې ګسزوم چې په ټوله کندهار ولایت کې بل څوک بل ځای نه دی کړی چې په مزه د لیو ګمرک لره غلی دی.
او همداراز دا به هم واورې په د افغانستان او نړۍ په اړوند نور راپورونه هم په خبرونه کې شته. د خبرونه تر پای را سره مل وسی.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
بیا هم خرغلی د افغانستان اړوند راپورونه را سره دي د خبرونه په لړ کې به د ټول را سره واوري ورزو د افغانستان اړوند یو راپور ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د زده کړو د نړیوال ورځې په مناسبت د هغو ملیونونو افغانونو په اړه جوړ خفګان او اندېښنه خوده ده چې لا د زده کړو له حق محرومي شوي دي. یونما په یو بیان کې ویلي طالبانو نږدې څلور کاله کېږي چې له 12 کلنو پورته نجونې له زده کړو منع کړي دي. دا یو لویه غمیزه ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغان نجونې چې له زده کړو بیا محرومي شوې دي وایي د زیاتېدونکو محدودیتونو له کبله د راتلونکي په اړه دوی ډېرې ناهیلې دي. په دې اړه تفصیلي راپور وسواوري.
په افغانستان کې د زده کړو په ګډون پر افغان ښځو او نجونو د محدودیتونو پر وړاندې د غبرګونونو په دوام تازه د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت دفتر یا یونما د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې له ځنډ پرته د زده کړو په برخه کې وضع شوي محدودیتونه لرې کړي. یونما نن جنوري 24 د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت د هغو میلیونونو افغان نجونو په اړه ژور خفګان او اندېښنه ښودلې چې لا هم د زده کړو له بنسټیز حقه محرومې دي. یونما نن جمعه په خپل ایکس پاڼه کې په یو بیان کې ویلي 1225 ورځې یا نږدې 4 کاله کېږي چې طالبانو له 12 کلونو پورته نجونې له زده کړو منع کړي دي. په بیان کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استازي او د یونما مشرې روزوا او تمبایو له قوله ویل شوي چې د زده کړو له بنسټیز حقه د میلیونونو افغان نجونو بې برخې کول یو ناورین او تراژیدي ده. په همدې حال کې یو شمېر افغان جونې چې له زده کړو منه شوي وایي د خپل راتلونکي په اړه ډېر ناهیلي شوي دي. د کابل ښار اوسیدونکي نرګس چې د لسم ټولګي زده کوونکي و آزادي راډیو ته وویل:
زه د لسم ټولګي زده کوونکي وم چې جمهوریت سقوط وکړ، طالبان راغله، نو مکتبونه یې زموږ پر مخ وتړل او موږ د زده کړو نه بې برخې شو. کوم ارمانونه او کوم هیلې چې موږ د خپل راتلونکي په اړه لرلې نو هغه ټول له منځه لاړل. نو خپل راتلونکي ته اوس ډېر زیات نا امید او خفه یو.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکي کوثر چې دا هم له زده کړو محرومه شوي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له مشرتابه غواړي چې دوی ته نور د زده کړو اجازه ورکړي.
مسؤلین له غواړم ترڅو بیا د افغانستان د نجونو پر وړاندې د مکتبونو او پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي ترڅو وکولی شي د دیني علومو تر څنګ خپل عصري علوم ته هم ادامه ورکړي ترڅو هېواد وکولی شي پیشرفت وکړي او ترقي وکړي.
د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استازي او د یونما د مشرې په بیان کې هم ټینګار شوی چې هیڅ هیواد د خپلو نیمایي وګړو له حذف او شاته کولو سره پرمختګ نه دی کړی او حاکم چارواکي باید له ځنډ پرته پر افغان جونو د زده کړو بندیزونه لرې کړي. یونما همداراز ویلي چې افغانستان یوازینی هیواد دی چې په ښکاره په کې ښځې او نجونې له زده کړو منع شوي دي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد دوی نما د تازه غوښتنې په اړه د ازادي رډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خوړان د طالبانو ویلي چې د افغان چونو د زده کړو موضوع کورنۍ مسله ده او بهرنیان باید پکې مداخله ونه کړي. طالبانو د 2020 کال په اگست کې لبیا واکمنېدو سره سم له شپږم ټولګي پورته افغان نجونې له ښوونځي ومنع کړې. وروسته یې د پوهنتونونو دروازې هم د افغان نجونو پر مخ وتړلې او د 2024 کال په وروستیو کې یې هغوی د طبي زده کړو موسسو ته هم له ورتګه را وګرځولې.
ازادي راډیو تلویزیون ساته له تاسو سره ده.
تاسو زموږ راکاله ازادي رادیو نه اوري وړاندې په خبرونه کې راپورونه درته لرو د افغانستان اړوند. خو نن جمعه 23 د جنوري د نجونو د زده کړې یا د تعلیم نړیواله ورځ ده. د جنوري 23 د زده کړو نړیواله ورځ ده او په دې مناسبت مونږ تاسو ته ځانګړي راپورونه هم لرو په خبرونه کې. په همدې مناسبت یو راپور دی چې ملګرو ملتونو زده کړو ته استرسای بشری حق او پنړی کې د سولې پرمختګ لپاره مهم رول بللای دی. خو په افغانستان کې بیا نجونې له دې حق نه به برخې دی او نارینه زده کوونکي او خونکي بیا په دې برخه کې لګړو ننګونو او ستونزو سره مخ دي. د زده کړو د حقونو افغان فعالان بیا وایي چې کله د دې هیواد د زده کړو سیستم په وسنۍ توګه روان وي د افغانستان سم نیمای نسل به نالوستي او زده کړې لري پاتې وي او بې کیفیت زده کړې به کوي. د طالبان حکومت په نه او لوړ زده کړو وزارت ویاندویانی بیا په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنه نه ځوابوي. خو په دې اړه زموږ همکاري پوره راپور چمتو کړی دی. تاسو راپور واورئ بیا تخبرونه ترا ګرځو.
نن په نورو هیوادونو کې د زده کړو نړیواله ورځ داسې مهال لمانځل کیږي چې په دې ډګر کې د پرمختګونو لوړو موخو ته رسیدلي او لا یې هم د زرولو په لاره کې دي. خو افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چې سم نیمایي قشر یعنې نجونې له زده کړو محرومې او نارینه زده کوونکي تر ټولو په لومړنیو اسانتیاوو کې په زده کړو بوخت دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي او د لسم ټولګي زده کوونکي حفیظ الله ازادي راډیو ته د خپلو ښوونیزو ستونزو په اړه وویل.
زموږ د سپینغره پوهنې امریت اړوند چاهلکزي لیسه چې یو نیم زر زده کوونکي پکې درس وایي، تعمیر یې ډېر وړوکی دی. په دې سړه هوا کې زیاتره خیمو لاندې زده کړې ته ادامه ورکوي. نور مشکلات هم دي چې د اوبو مشکل دی، د کتابونو مشکل دی او همداسې ډېر مشکلات لري.
د پکتیا ولایت اوسیدونکي او د دولسم ټولګي زده کوونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي هم ازادي راډیو ته وویل.
درسونه مو اوس مهال هر روان دي خو په سطح چې توقع کې نه دي. موږ د معرف څخه غوښتنه دا ده چې زموږ درسونه په لوړ کیفیت څخه روان کړي. د معرف څخه مو غوښتنه ده چې موږ ته مسلکي ښوونکي او منظم چاپېریال چمتو کړي. بل د درسي موادو په برخه کې کمواله لرو او د علمي تجربې نشته. لبسم منظم لابراتوار او ساينس لیب کمپیوټر لیب په لوړه سطح نه لرو.
د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان د جنوري 14مه د زده کړو نړیوالې ورځې په نوم نومولي او زده کړو ته یې لاسرسی د انسانانو بشري حق او په ټولنه کې د پرمختګ مهم اصل بللی دی. خو په افغانستان دننه یو شمېر نجونې زده کوونکي وایي د طالبانو د حکومت لخوا د زده کړو په راګرځولو سره هر ډول هیلې بایللې او خپل راتلونکی تیاره ویني. د کابل ښار اوسیدونکي راهیله سروري د نهم ټولګي زده کوونکي وایي چې طالبانو پرې زده کړې بندې کړې. دی ازادي راډیو ته وویل
وقتی نیمه پیکر از جامعه فلج باشن و یا به طور مکمل غیر فعال باشه، یعنی شما فکر کنین، تصور کنین.
پس خپل تصور وکړی کله چې د ټولنې سم نیمایي زده کړې او فعالیت فلج وي، د هغې ټولنې راتلونکی به څه وي، هم له اقتصادي اړخه او هم له نورو اړخونو.
د خوست ولایت اوسیدونکي هریوه چې د اتم ټولګي زده کوونکي وه او د طالبانو د حکومت لخوا د بندیز له امله له زده کړو بې برخې ده هم ازادي راډیو ته وویل.
د ښوونځیو په بندیدو سره ډېرې اندېښنې لرو. یو تعلیمي محرومیت دی، یعنې نجونې د زده کړو له حق څخه بې برخې کېږي. د هغوی تعلیمي پرمختګ اغېزمنوي او د راتلونکي لپاره یې فرصتونه محدودوي. همدارنګه رواني ستونزې هم موږ ته پیدا شوې دي چې د بې باورۍ احساس دی، غم دی او بې انګیزتوب دی. همدارنګه د ښوونځیو بندېدو له امله د ښځینه نسل په هوای او ګډون په ټولنه کې کمیږي چې د ټولنې پر پرمختګ منفي اغېزه لري. اوس وخت کې ورځې راباندې ډېرې سختې تېرېږي، همیشه غم د راتلونکي راسره وي او هر ورځ په خفګان راباندې تېرېږي.
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت له نږدې درېو کلونو راهیسې په ښوونځیو کې له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په زده کړو مطلق بندیز لګولی دی. ځینې ښوونکي بیا د کمو امکاناتو تر څنګ د کمو خواګانو شکایت هم کوي او وایي چې له دې عمله نسي کولای خپل ستونزو ته رسیدنه وکړي. د خوست ولایت د علیشیر ولسوالۍ یو اوسیدونکي او د ښوونځي ښوونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل.
موږ له دولت څخه همدا غوښتنه ده چې دوی د ښوونکو ظرفیتونه لوړ کړي، ښوونکو ته معاشونه لوړ کړي، مسلکي او وړ ښوونکي په دندو باندې وګماري. اصلا په افغانستان کې معرف یوې ژورې او بنسټیزې اصلاح ته اړتیا لري. هغه که د نصاب په سطحه باندې وي، که هغه د ښوونکي د ګمارنې په سطحه باندې وي، یوې ژورې اصلاح ته اړتیا لري چې دولت پرې دا کار وکړي.
د زده کړو د حقونو ځینې فعالان د افغانستان د زده کړو اوسنی حالت ځورونکی بولي او وایي که دا وضعیت همداسې له ستونزو او کړاوونو سره دوام وکړي، د افغانستان راتلونکی سم نیمایي نسل به نالوستی او پاتې نورو به یې بې کیفیته زده کړې کړي وي. له دې ډلې د زده کړو د حقونو فعال او د پوهنتون پخواني استاد فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل.
تعلیم او تربیه وضعیت په افغانستان کې ښه نه ده. کو همدغه حالت هم داسې دوام وکړي نو زه ګمان کوم چې زموږ په دې پرګر کې به زموږ حالت په ښه نه وي او د دې منفي نتایج کلونو وروسته معلومیږي، ځکه چې دا خو داسې حالت نو مکمل نسل بې سواد پاتې کېږي. یو بله مهمه خبره دا ده چې انګیزه هم تقریبا ورځ په ورځ د تعلیم او مکتب ته تګ او پوهنتون ته تګ انګیزه ته په الکانو کې کمیږي.
خغلی وزین وایي د طالبانو حکومت باید زر تر زره د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو پرانیستلو تر څنګ خلکو ته د نړیوالو په همکارۍ د ښو او پرمختللو زده کړو زمینه برابره کړي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت منصور احمد حمزه او دغه شان د دوی د لوړو زده کړو وزارت ویان ضیا الله هاشمي د دغو شکایتونو په اړه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان عمومي اسمبلې د 2018 کال د ډسمبر په دریمه د جنوري څلېرویشتمه د زده کړو د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله او په دې اړه پریکړه لیک کې د نړۍ د ټولو هیوادونو له حکومتونو سازمانونو بنسټونو او ټولنو غوښتي چې په لوړه کچه دې د ټولنې ټولو وګړو ته په مساوي توګه د زده کړو حق رسولو ته رغنده عملي او هر اړخیز مسؤلیتونه پر ځای او ورته کار وکړي. د ملګرو ملتونو د ښوونیز، علمي او کلتوري سازمان یونسکو په خپله ویبپاڼه د 2025 کال لپاره د زده کړو د نړیوالې ورځې شعار په نړۍ کې د ټکنالوژۍ په برخه کې د زده کړو په وسیله د بشري ټولنې پرمختګ اعلان کړی او ټینګار یې کړی چې ورځ بلې ته په نړۍ کې ټکنالوژي د پیچلتیا په حال کې ده چې باید د همدې زده کړو په وسیله یې د ادارې توان ترلاسه شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
بیا هم خیر اغلاست خبرونه ته از موقع کلا ازادي راډیو ناوري ورزو د افغانستان اړوند یو بل راپورت ده. جرمني د کورنیو چارو وزیر افغانستان ته د لا زیاتو مجرمانو د لیږلو لپاره د هڅو د زیاتوالي خبر ورکړی دی. نانسي فایزر دا موضوع یو ورځ وروسته له هغه راپورته کړه چې یو افغان کډوال په چړو د یو وژونکي برید په تړاو ونیول شو. د اغلی فایزر وروسته یو څرګندونو په دې هیواد کې د افغان کډوالو او د کډوالۍ چارو د فعالانو ترمنځ اندېښنې بیا راپورته کړي. نور جزئیات په دیړه سنا کاکړ راکوي.
وروسته له دې چې یو افغان کډوال د چړې په گزارونو دوه کسان ووژل او نیول شو، د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسي فایزر وایي هغه افغانستان ته د نورو مجرمینو د لیږلو لپاره هڅه کوي. میرمن فایزر د پنجشنبه په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل چې په اروپا کې یوازینی هیواد دی چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د لومړي ځل لپاره جدي مجرمین بیرته افغانستان ته شړلي. نوموړي زیاته کړه چې غواړي په واضح ډول ووایي چې په شدت سره کار کوي څو نور مجرمین هم افغانستان ته ستانه کړي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر د اروپایي ټولنې د دوبلین پر مقرراتو نیوکه وکړه او ویل چې دوی یو ځل بیا ولیدل چې دغه سیستم نور کار نه کوي. د دوبلین د قانون له مخې که یو څوک د اروپایي اتحادیې او هیواد ته د کډوال په توګه ننوځي، دا قانون ټاکي چې کوم هیواد د هغه د پناه غوښتنې د پروسس کولو مسؤلیت لري. د جرمني حکومت دغه تون غبرګون وروسته له هغه راپورته شو چې د یو دوه کلن ماشوم په ګډون دوه تنه په یوه برید کې چې ویل کېږي د یوه افغان لخوا ترسره شوی و د چړو په ګزارونو ووژل شول. د جرمني د کورنیو چارو وزیر دغه دریځ د هغه افغانانو اندېښنې راپارولی دي چې د دوبلین د قانون پر اساس او یا له قاچاقي لارې جرمني ته تللي. په جرمني کې یو افغان کډوالې منیرې حسیني چې و میاشتې مخکې له خپلې کورنۍ سره له ایتالیا څخه جرمني ته راغلې، ازادي راډیو ته وویل
دیدی په تمام چې دوبلین می پای ته ورسیږي او کیس می پروسس شي، خو له بده مرغه د یو شمېر ستونزو له امله چې افغانانو رامنځته کړي، سره له دې چې جرم یو شخصي عمل دی خو باید یوه ټولنه یې قیمت پرې کړي. که څه هم دا هیواد حق لري چې دوبلیني کسان ستانه کړي، خو دوی باید یوازې د جرمونو عاملین وشړي.
یو بل افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي او شپږ میاشتې وړاندې له اسپانیا څخه جرمني ته کډوال شوی هم ورته اندېښنه لري.
مونږ هم له هغو کسانو څخه یو چې تیر کال د دوبلین قانون د مخې جرمني ته راغلي وو او د دې هیواد حکومت پریکړه کړې چې هغه کسانو سره باید جدي چلند وکړي چې دوبلین لري. مونږ ډېر اندېښمن یو او د جرمني له حکومته غواړو چې ټولو ته په یوه سترګه ونه ګوري. هغه چې په رښتیا مجرم دي هغوی دې وپېژني، خو هغه کسان چې وړ دي هغوی سره دې له زغم څخه کار واخلي.
د کډوالۍ برخې فعالان هم د هغو افغان کډوالو وضعیت چې په دې هیواد کې د خپلو پناه غوښتنې دوسیې د څېړلو په حال کې دي د اندېښنې وړ بولي. په جرمني کې د کډوالۍ چارو سلاکار علی رضا کریمي ازادي راډیو ته وویل
حمله اخیر در آلمان توسط یک پناهجوی افغان باعث
په جرمنی کې د افغان کډوال لخوا ترسره شوی برید د دې لامل شوی چې د کډوالو پر سیاستونو فشار زیات شي او د دې هیواد دولت ښایي سخت دریس قوانین خپل کړي او د رد شویو کډوالو شړل زیات کړي چې دا امکان لري د هغه زرګونه کډوالو توسیو باندې بد اغیز وکړي چې دوبلین لري او په دې هیواد کې په یو ناڅرګند وضعیت کې ژوند کوي.
ښاغلی کریمی د جرمنی پر حکومت غږ وکړ چې د افغان کډوالو د اخراج په برخه کې د روڼتیا په پام کې ولري. جرمنی رسنیو په خپلو راپورونو کې دا برید کړ اسلام پال او ترهګر بللی او ویلي دي چې دا پیښه د چهارشنبې په ورځ د جنوري په 22 د جرمني د شفانبورګ ښار په یوه وړکتون کې رامنځته شوه. د دې پیښې انګیزه لا نه ده څرګنده شوې. د راپورونو له مخې شکمن کس 3 کاله وړاندې د بلغاریا له لارې جرمني ته راغلی و. هغه د مخدره توکو د درلودو په تور په جرمني کې د زندان مخینه هم لري. تر دې مخکې د 13 کال په جون میاشت کې د جرمني په منهایم کې یو افغان کډوال د چاقو په برید کې یو پولیس ووژه. د جرمني حکومت مخکې ویلي و چې په تیر یوه کال کې له جرمني څخه له 1300 څخه زیات افغان کډوال ایستلي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو څلیرویشت ساعته
د خبرونه په دې برخه کې یو بهرنی راپور درته لرو. د ایران د سپای پاسداران سمندري ځواکونو په خلیج او هرمز تنګي کې پوځي مانور پیل کړی دی. د ایران د سمندري ځواکونو قومندان علی رضا تنګسیری خبرداری ورکړی چې دا پوځي مانورونه د ده په خبره د هر ډول بهرني یرغل په وړاندې د مقابلې لپاره ترسره کیږي. ایران داسې وخت په هرمز تنګي او خلیج کې دا پوځي تمرینونه پیل کړي چې د راپورونو له مخې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په خپل اوسنۍ نوې دوره کې هم پر ایران د تر ټولو زیات فشار تکلاره تعقیبوي. په دې اړه نور حال سفی الله ستانکزی نورو.
د ایران د سپاهي پاسداران د سمندري ځواکونو په پوځي مانورونو کې چې د جمعې له ورځې پیل شوي چټکې بیړۍ د وچې سمندر راکټونه او له ساتې ساتې راکټونه ازمویل کیږي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د ایران د سمندري ځواکونو عمومي قمندان علي رضا تنګسیری د دغو پوځي تمرینونو هدف د ایران ګاونډیو هیوادونو ته د سولې او ملګرتیا پیغام بللی او دا چې ایران په خپله د دې حساسې سیمې د امنیت په نیولو برلاسی دی. ایران او متحده عرب امارات په خلیج کې پر ځینو ټاپوګانو جنجال لري. د تنب لویا واړه ټاپوګان او موسا هرمز تنګي ته نږدې په خلیج کې پراته دي چې د نړۍ یو پر 15 برخه تیل ترې تیریږي. د ایران د سمندري ځواکونو دا تمرینونه به د مارچ تر نیمایي دوام وکړي. د سمندري ځواکونو قمندان تنګسیری ادعا کړې چې دا پوځي مانورې د هر ډول بهرني ځواک د یرغل په وړاندې د مقابلې لپاره ترسره کیږي. هغه زیاته کړې که د خبره دښمن وغواړي د ایران ګټې وګواښي یو قوي ځواب به ورکړي. په خلیج او هرمستنګي کې د ایران د سمندري ځواکونو تحرکاتو مخکې هم غبرګونونه پارولي. نړیوالې ټولنې په کراتو له ایران غوښتي چې په هرمستنګي کې د نړیوالې بیړۍ چلونې مقررات رعایت او کښتیو ته له ګواښه ډډه وکړي. خو ایران د لویدیځ د فشار سره سره خپلو تحرکاتو ته دوام ورکړی او څو وارې کښتۍ او عملی اساری کړی دی. تیر وار په ورته پوځي مانور کې ایران یو پرمختللی کشفی بیړۍ ښکارا کړه او همي د دغه هیواد په مرکزی او لویدیځو برخو کې د ایران د اټومي تاسیساتو د ساتنې په هدف یو لړ تمرینونه وکړل. ایران داسې وخت دا پوځي مانور پیل کړی چې ویل کېږي د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د خپل لومړي دورې په څیر دا ځل بیا هم پر ایران د تر ټولو زیات فشار تګلاره تعقیب کړي. تیر وار ډونالد ټرمپ امریکا له ایران سره د 2015 کال اټومي تړون وایستله او په دغه هیواد ډیر بندیزونه ولګول. همدارنګه د ټرمپ لومړی دوره کې دغه په امر د ایران د سپای پاسداران ځواکونو د قدس ډلې مشر قاسم سلیمانی په عراق کې د امریکا په ډرون برید سره ووژل شو. ډونالد ټرمپ پنځمه ناوخت خبر اعلان ته وویل هیله مند چې د ایران مسایل د اسرایلو د برید له اړتیا پرته حل شي. هغه همدارنګه فاکس نیوز ته ویلي د ایران په اړه یوازینۍ مسله چې دای پرې ټینګار لري دا ده چې اټومي وسله ونه لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
وسم ورزو کندهار ته. د کندهار د شاولی کوټ ولسوالۍ اوسیدونکو په خپل سیمو کې د خوانځیو او مدرسو د جوړېدو غوښتنه کوي. دوی وایي چې په ولسوالۍ کې هیڅ خوانځی او رسمي مدرسه نشته او ماشومان یې له زده کړو څخه بې برخې دي. دا په داسې حال کې ده چې نن د جنوري 24 د زده کړو نړیواله ورځ ده. نور حال په دې راپور کې واوري.
د کندهار په شمال کې پرچې شاولی کوټ ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د نورو ګڼو ستونزو ترڅنګ د ماشومانو لپاره د ښوونځیو نشتون یوه ستره ننګونه ده. د انزراک سیمې اوسیدونکی ملا رحمت الله وایي په ولسوالۍ کې هیڅ رسمي ښوونځی او مدرسه نشته او ماشومان یې بې زده کړو لویږي.
موږ په علاقه کې مدرسه، مکتب د تعلیم څوک نه لرو. ماشومان ټول بې تعلیمه دي، ځکه مدرسې ته ضرورت سخت ضرورت لرو. غرنۍ علاقه ده، څوک نشته چې هلته راشي. نو چې مدرسه راته جوړ شي، لوی کوچنی به مرو، تعلیم پکې برابر که، بل مکتب جوړ شي، څوک هغه خدای ته اوس ډېر ضرورت شته. نو دوی ته موږ سخته اړتیا لرو.
د لوړ شاولي کوټ ولسوالۍ د نورو سیمو اوسیدونکي هم ورته شکایت لري. دوی وایي ماشومانو ته یوازې په مسجدونو کې د ملا امامانو لخوا لومړنۍ اسلامي زده کړې ورکول کېږي، خو معیاري زده کړو ته هیڅ لاسرسی نشته. د دوی په وینا د شاولي کوټ ولسوالۍ کلیوالي سیمې ډېرې پراخې دي او له یو بل سره د پام وړ فاصله لري. نو اړتیا ده چې د طالبانو حکومت په هر کلي کې ښوونځي او مدرسې جوړې کړي.
زما نوم معروف دی. مکتب باید جوړ شي، دورې د هلته مکتب جوړ شي، ماشومان ګرده باید سره سوادار شي، ټوله به سواد زده کړي، هر شی به زده کړي.
زما نوم جان آغا دی. زموږ په ساراوي کې مکتبونه خو دلته راستانه خالی دینی مدرسې دي. هغه مدرسې هم د اقتصاد له وجې ډېر سره کمزورې دي، ځکه ماشومانو درس سره کم دي، اقتصاد نشته، وچکلۍ دي، او دغه استادان چې دي دا خو یو معاش یو شی غواړي.
د طالبانو د حکومت د لوړ شاولي کوټ ولسوالۍ د ولسوال مرستیال زبیر احمد وایي په ځینو سیمو کې ماشومان زده کړې کوي، خو دا د ټولې ولسوالۍ لپاره بسنه نه کوي. نوموړي زیاتوي چې د ښوونځیو او مدرسو د ودانیو د جوړېدو په اړه یې غوښتنې د ولایت د چارواکو او نورو اړوند ادارو سره شریکې کړې دي.
نو نورو مدرسو ته موږ ضرورت لرو، او کومې ښوونځي چې دي، مکاتب چې موږ فلحال لرو، په ځینو مکاتبو کې درسونه دغه شروع دي، او په کوم مدرسه چې مکاتب پاتې دي هغه په ځینو ترمیم ته ضرورت لري، ځینې مکاتب او د ځینو نوو جوړولو ته ضرورت لرو. کوم مکاتب او مدارس چې ستا په کم تعداد خو نور ته ضرورت لرو، ځکه چې زموږ د ولس بسنه نه کېږي په دا کوم مدارس مکاتب چې فلحال ستا فعال دي. غوښتنې مو کړې دي او په دا حال مو غوښتنې کړې دي، خو امید لرو چې راته جوړې به شي انشاءالله.
په تیرو شاوخوا څلرویشت کلونو کې د جګړو، ناامنۍ او غیر متوازن انکشاف له امله د شاولي کوټ ولسوالۍ ماشومان له عصري زده کړو بې برخې پاتې سوي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي د ښوونځیو نشتون نه یوازې د هغوی د اوسني نسل لپاره ستونزې جوړې کړې، بلکې راتلونکي نسلونه یې هم د زده کړو له حق څخه محروم کړي دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com کې ازادي رادیو موندلی شئ. ازادي رادیو، هر شیبه له تاسو سره.
بیا هم خراغله یو روزګان کې د مهاجرو لپاره سرپناه جوړیږي، خو کډوال د نورو مرستو غوښتنه کوي. په روزګان ولایت کې د افغانستان له ګاونډي هیواد پاکستان څخه راکډه شوي کډوال د سختو او نامساعدو شرایطو سره مخ دي. چارواکي وایي چې د دې کډوالو لپاره په دې ولایت کې پر 2000 جریبه ځمکه د سرپناه جوړولو یو پروژه په پام کې نیول شوې ده. دغه پروژه به کډوالو ته د یوې ښاري سیمې د جوړولو امکانات برابر کړي، خو کډوال بیا هم له حکومت څخه د نورو مرستو غوښتنه کوي. په دې نور حال په دې راپور کې واوري.
په اورزګان ولایت کې هغه افغان کډوال چې د پاکستان د پوز له لوري په زور خپل هیواد ته راشړل سوی و، د ژوند له سختو شرایطو سره مخ دي. دغه کډوال نه یوازې د سرپناه، بلکې د خوړو، روغتیایي خدماتو او نور اړتیاو په اړه هم سختي ستونزې لري.
کوشش کوي خپل زامن ته شی پیدا کول، چې کار سرای و نه لري، نه خوران چیرې ولر څه کار وکړي. بیا مهاجرم راغلی نه د کارو مزاین سچ دی، یو کار وکړي، نه ځای سچ دی، یو کار وکړي، یو کسب وکړي چې د خپل کریا برابر کې د سرای د غډیر مشکلات سوی د یو سرای نه مزکه شی ورکول.
نه ځایونه نه دی معلوم. نو موږ د دې پرمانه صد امیرالمومنین څخه ډیر خوش یو ډیر جن خوشاله چې دغه کډوالو ته د یو دغه زمينه برابر کړی ده. نو موږ د ډیر ال کړی کو دا دی واسط په پکوار کې چار وخت داسې پرمانونه صادر کړي. نو موږ د سډیر ډیر خوشاله یو وروره.
بل خو بیا په اورزګان کې د مهاجرو لپاره د سرپناه جوړولو او پروژه پیلیدونکې ده. چارواکي خبر ورکوي چې پر 2000 جریب ځمکه د گاونډي هیواد څخه راکډسیو کډوالو لپاره یو شارګوټي جوړیږي. چارواکي وایي دغه پروژه به د کډوالو لپاره د ژوند اساسي شرایطو ته واده ورکړي او هغوی ته به د استوګنې ځای برابر کړي. د کور او ښار جوړونې وزارت ویان محمد کمال افغان د دې پروژې په اړه وایي
په اروزګان ولایت کې 2000 جریبه ځمکه به وکولی شي تر یو بریده د هغو کډوالو ستونزې حل کړي چې په اجباري توګه له پاکستان یا ایران څخه هم راویستل کیږي. خو که احیانا دغه ځمکه بسنه ونه کړي زمونږ تخنیکي ټیمونه به په اروزګان ولایت کې د نورې ځمکې په تشخیص باندې کار وکړي. که بیا هم په اروزګان ولایت کې پیدا نه شي نو په ګاونډیو ولایتونو کې د اروزګان په ګاونډ ولایتونو کې به دغه هڅه دوام وکړي تر څو د اجباري راستنېدونکو کډوالو ستونزې حل شي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په اروزګان ولایت کې یوې خیریه موسسې د ځینو کډوالو لپاره د کار زمینه برابره کړې وه او کوچنۍ غرفې ورته جوړې کړې وې تر څو کډوالو ته